افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو یو بلې خبرونه تمو زنوري نوري هر کله کوم په لری سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سنگار خونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یو نامه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو پر حقونو دغه نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي او هم به له هغو ژمنو سره په ټکر کې دی چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوې دي. یونما ویلی چې له هغو اړخونو سره به چې دغه بندیزونو د لری کولو لپاره هڅه کوي خپل ښکېلتیا ته دوام ورکړي. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښار ولې ریاست استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاندې باندې کیږي، د طالبانو د مشر د شفایي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سنگارخونو ته د سرطان میاشتې له درېیمې ریاست میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سنگارخونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د ریاست له درېیمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. و بخید بشری نه حقونو د اتصال سازمان د خزو د حقونو مسولې هیدر بار هم د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګون ښکاره کړی او نن په یو ټویټ کې ویلي داسې احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټوله ورځ په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې ښځې فعال دي چې له هغوی هم راوګرځوي. د شانګهای د همکاري سازمان په نوې ډیلي کې د مجازي سرمشریزې د پای په ګډه اعلامیه کې یو امن او باثباته لرونکی افغانستان د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بللی دی. په خبره شوې اعلامیه کې د دې سازمان غړو هیوادونو باور څرګند کړی چې د افغانستان د وضعیت ژر تر ژره هواری د دې سازمان په قلمرو کې د امنیت او ثبات د ساتنې او پیاوړتیا تر ټولو مهم عامل بلل کیږي. د شانګهای د سازمان غړو ویلي دی و داسې افغانستان ملاتړ کوي چې خپلواک بې طرفه متحد ډیموکراتیک امن لرونکی او له ترهګرۍ نه امن او نشه یي توکو څخه خلاص وي. د هند صدر نریندرا مودی چې د دې سرمشریزې کوربتوب کوو د سازمان مجازي غونډې ته په پرانیستونکو وینا کې د افغانستان وضعیت اندېښنه وښوده او ویل د دې هیواد حالات زموږ پر وضعیت مستقیم اغیزه کړې ده. د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزې ته د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوی. افغانستان د دې سازمان چې چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند بشپړ غړي دي څارونکي غړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د سرمنشي یان ستولتنبرګ دنده د څلورم کال لپاره وغځوله. په هغې اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ نن خپره کړې بایدن ویلي د ناتو د سرمنشي په توګه یان ستولتنبرګ د هغو لویو ننګونو په وړاندې چې دا تړون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د امنیت په برخه کې ورسره مخامخ و کلک مشرتابه، تجربه او قضاوت ښکاره کړی دی. ولسمشر بایدن دغه راز وویل د ناتو تړون اوس د پخوا په پرتله خورا پیاوړی متحده او هدفمن شوی دی. د ناتو د سرمنشي دنده د څلورم کال لپاره داسې مهال غځول کیږي چې راتلونکې اونۍ به د لیتوانیا پلازمېنه ویلنیوس د ناتو د سرمشیز کوربه وي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګله دېش سره د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوې او سبنۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د دې لړۍ دوهمه لوبه د روانې شنبې په ورځ د جولای په 8 او 3 د راتلونکې اونۍ د سشنبې په ورځ د جولای په 11 په پام کې دي. افغانستان او بنگلاديش به د جولای په 14 او 14 دوشل وریز سیالي هم وکړي. د کرکټ په نړیوال جام کې به چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي هم د افغان لوبډلې لومړی لوبه د اکتوبر په 8 د بنگلاديش په وړاندې وي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خزو د سنگار خونو د بندیدو امر کړی دی. کسبګرو او دوکاندارانو د خونی یوې سرچینې ویلې د دغه حکم له مخې به په افغانستان کې شاوخوا 40,000 سنگار خونی وتړل شي او تر 50,000 پورې ښځې به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د شانګهای د همکاري سازمان غړو یو ځل بیا په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه وښوده.
افغانستان کی استھتی کا ہم سبھی کی سرکشا پر سیدھا پربھاؤ پڑا ہے.
د شانګهای د همکاري د سازمان د نننۍ سرمشریزي د پریکړو په باب مو د چارو دی وشنونکي نظر هم اخیستی دی.
2015 کال نه تر اوسه پورې په افغانستان کې مختلف تحولات او تغییرات راغله او دغه ټولو تغییراتو ته شانګهای سازمان ډېر په دقت سره کتلی.
په نړیوالو مسایلو کې به دا هم واورئ چې مصر او ترکیه له یوې لسیزې ترنګلو اړیکو وروسته موافقه کړې چې د یو بل پلازمینو ته به سفیران استوي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د تاندې څنګ د ځوانانو لپاره ونې خبرونه مهیروي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو مخکې واورېدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سنگار خونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. د هغه مکتوب له مخې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، د سنگارخونو خاوندانو ته تر یوې میاشتې پورې وخت ورکړل شوی دی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونو یوه سرچینه وایي د طالبانو د دغه نوې پریکړې له مخې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 د ښځینه سنگار خونو فعالیت بند شي او ورسره به دغه راز شاوخوا 50000 ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. نور په دې راپور کې
د افغان ښځو او نجونو پر فعالیتونو د بندیزونو د لګولو په دوام ادعا کیږي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو پر فعالیت بندیز لګولی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ازادي ورته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ښځو د سنگارتونونو د کار د بندیدو مکتوب ترلاسه کړی چې د طالبانو د مشر د لفظي حکم پر اساس صادر شوی دی. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې په راپور کې د موضوع د اساسیت له امله واخیستل شوی چې دغه مکتوب له مخې د ښځو د سنگارتونونو سالونونه د اساد له درې منیټي وروسته د فعالیت اجازه نه لري. سرچینې زیاته کړه چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو 2000 سالونونه فعالیت کوي او په دغو سنگارتونونو کې شاوخوا 50000 ښځینه آرایشګری کار کوي. په همدې حال کې په هرات کې د سنگارتونونو د ټولنې استادې معصومه رحیمی وایي چې په هرات کې د طالبانو لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي چې د اساد د میاشتې تر درې منیټي خپل فعالیتونه ودروي.
چهارم پنجم عید بود رفتم اونجا
دختر سلور مکه پینزم هم واسه هل تلاردم ویلی مکتا مکتوب ندیره کرده رتا ویلی چه سنگرتونون بندی که تاسو خپل آرایشگاه و تا ویلی چه شل ورزی یوا میاشت وقت لره پدې کې خپل شان ټول کړی او سنگرتونونه وتړي. په 2500 سنگرتونونو کې زموږ سنگرکونکي په ژړا دي.
د هراس د بغلان ولایت اوسیدونکو دنیا چې خزو دی او سنگرتون خواند ده ازادي راډیو ته وایي
مکتوب برمانه رسیده پیش از
مکتوب مونږ ته نه دی رسیده. لیلولو اختر مخکې د اسلامي امارت څخه او کسراغه وویل چې د جلسې لپاره سبا یو تن راشي. بیا دوستان ورغلي وو. هلته ورته ویلي وو چې تاسو یو میاشت وخت لرئ سنگرتونونه مو وتړي.
په مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی او ادا شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا دی او پرته کوم ځانګړي دلیل د سنگارتونونو د بندیدلو امر شوی، ویل شوی چې د طالبانو د مشر مولا هبت الله په لفظي حکم د سرطان د میاشتې له څلور منیټې څخه د اساد تر درېمې پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکول کېږي چې خپلې آرایشګاوې بندې کړي. په دې مکتوب کې د کابل ښار والی لخوا یو فرمان صادر شوی او یو کاپي د افغانستان څلور دي شغلتونو اړوند ریاستونو ته استول شوی او همدارنګه ویل شوی چې د اسد میاشتې له درې منیټې وروسته په دې برخه کې شوی جوازونه او قراردادونه باطل دي. د طالبانو د حکومت وایاند دغه راپور تر خپرېدو پورې دغه مکتوب پاره څنډې ویلي. خو رويټرز خبري اژانس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی وایان محمد عاکف مهاجر له قوله ویلي چې ټول سنگارتونونه باید په میاشت کې وترل شي. په افغانستان کې د طالبانو لوکمنې څخه وروسته خځې او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د شریعت له مخې تضمین شوي دي. د 2020 کال د اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له هغه وروسته پوهنتونونه هم د دوی پر مخ وتړل شول او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع شو. ښځې هم ممنوع او تفریح پارکونو ته نشي تللی او له حجاب پرته اوږد وطن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. دغه محدودیتونه له پراخو کورنۍ او نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شول. خو طالبانو هیڅ ډول بندیزونه لري نه کړل.
دا زما حق دی. د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتوبجو پاج ونده پړه له ازادي رادیو واوري.
د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو په نوې ډیلی کې د مجازي سرمشري زیدې پای اپ ګړې لمکې یو امن او باثبات لرونکو افغانستان د ټولو سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بللی دی. د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو د غراز د افغانستان روان امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده. له ترهګرۍ نشه یي توکو سره مبارزه د افغانانو بشري وضعیت او د یو ټول شمولو حکومت جوړېدا هغه مهم ټکی و چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپلو ویناو کې پرې ټینګار وکړ. نور جزئیات په دې رپورټ کې اوري.
دا سمحال چې افغانستان د شانګهای سازمان ناظر غړی دی او په دې هیواد واکمن طالبان یاد غونډې ته یو ځل بیا نه دی بلل شوی. خو د دې سازمان په نننۍ غونډه کې یو مهم بحث د افغانستان روان وضعیت. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د شانګهای سازمان د انلاین سرمشري کوربه وو په خپل وینا کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه خو دا ویل د افغانستان حالت نیغ په نیغه د شانګهای سازمان په غړو هیوادونو اغیز لري. هغه دا هم ویل چې د افغانستان خاوره باید د نامنۍ د خبرولو لپاره ونه کارول شي.
افغانستان کو لے کر
د افغانستان پاړه د هند اندیکنی او هلی د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دی. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاینه د ټولمنلي حکومت جوړیدل، نترهګری او نشئی توکو سره مبارزه، ماشومان او ښځو ته د حقوقو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د هند صدر اعظم له ترهګرۍ سره په بي توپیره مبارزه هم ټینګار وکړ او د هغو هیوادونو پر ضد د شانګهای سازمان د غړو د جدي اقدام غوښتنه وکړه چې له ترهګرو ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مشخصو تدابیرو په نیولو سره وخی شي د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. هغه د طالبانو له اوسنی رژیم سره د نړیوال ټولنې د تعامل غوښتنه هم وکړه. د شانګهای سازمان په غونډه کې د تاجکستان او ایران جمهور رئیسانو بیا په افغانستان کې د یو همشموله حکومت په جوړېدو او ترخوای د بین الافغاني ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان په افغانستان کې د روان حالت په اړه وویل:
شانګهای سازمان باید په دوامدار توګه د افغانستان وضعیت په پام کې ونیسي. له ترهګرۍ او نشه یي توکو څخه پاک افغانستان زموږ په ګټه دی. موږ باور لرو چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو له مهمو شرطونو څخه د یو رغنده بین الافغاني ډیالوګ رامنځته کول دي چې موخه یې د مخکښو سیاسي او ټولنیزو ډلو په ګډون د یو رښتینې ټول شموله حکومت جوړول دي. له افغانستان څخه د نشه یي توکو د قاچاق کچا د غوخ تر کچې رسیدلې ده.
خود ایران جمهور رئیس په واضح ټکو دا خبره وکړه چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د ټول ګډون حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د ایران اسلامی جمهوریت چې خپل ونډې په زیاته توګه د افغان کډوالو قربتوب کړی په دې باور دی چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله د ټولو ډلو، قومونو، سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټولګډون حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د طالبانو له حکومت مو د شانګهای سازمان په سر مشوریزه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د راپورته شویو اندېښنو په اړه پختل خو ځواب یې رانه کړ، مګر وړاندې ویلي افغانستان خوندي دی او نور هیوادونه به ترې ونه ګواښل شي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د شانګهای سازمان په غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او پکې د ایران غړیتوب رسمن نن ومنل شو.
د ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا د شانګهای د همکارۍ د سرمشریز کې د افغانستان په اړه په شو بحثونو د سیاسي چارو لشنون کې بشیر دودیال سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په څه ډول کولای شي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې مهم رول ولوبوي.
مونکي سره افغانستان کې څلور سازمانونه ډېر مهم دي. یو پکې سارک ده، بل دغه شانګهای ده، دغه اوس چې غونډه دایره شوې ده په افغانستان او د اوکراین په اړه څه کې دي، بل ایکو سازمان ده او بل د آسیا د جنوب د هیوادو سازمان ده. څلور واړه د منطقوي سازمانونه افغانستان ته مهم دي. اما شانګهای چې ده، شانګهای یو څه تفاوت لري. شانګهای کې د اقتصادي متقابل مرستو تجارت نه بر علاوه سیاسي هم ده او امنیتي هم ده. نو تاسو په ځم کال نه تر اوسه پورې په افغانستان کې مختلف تحولات او تغیرات راغله او دغه ټول تغیراتو ته شانګهای سازمان ډېر په دقت سره کتل، خصوصا دغه دوه کلونو کې چې یو ډېر بنیادی تغییر راغی او دا طبعا د ټول دنیا د امنیتي لحاظ د تشویش وړ ده او د منطقې لپاره خو بیخي مهم ده.
د لویدیزو هیوادونو تمرکز اوس د افغانستان پر مسالې تر ډیره پر بشري مرستو ورټول دی، خو د شانګهای سازمان تقریبا ټول غړي د سیمې هیوادونه دي او دوی د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې هم لري. نو دوی څنګه کولی شي طالبان یو همشمول او مشروع حکومت جوړولو او دغه راز دې ته مجبور کړي چې د افغانانو غوښتنې ومني؟
متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به ټول هماهنګ شي د افغانستان د قضیې په حل کې یو لاره به پیدا کړي، ځکه په دوی کې مختلف هیوادونه دي، ټول یو شانته نه دي. مثلا هند هم غړی ده او پاکستان هم غړی ده، دا اخواته بیا غربي نړۍ هم دې ته متوجه ده. غربي نړۍ افغانستان دوی چې په دا دوه موضوعاتو بحث کوي، د اوکراین او د افغانستان، غربي نړۍ اوکراین ته په یو نظر ګوري او افغانستان ته په بل نظر ګوري. داسې متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به داسې یو بشپړه هماهنګي د افغانستان د قضیې د حل، د افغانستان د ښه امنیت او افغانستان سره حتی د اقتصادي مرستو په اړه به کوم حل لاره پیدا کړی شي. چین د افغانستان طبیعي منابعو خامو موادو ته ډېر سخت منتظر ده، اما دغه خام مواد د دې استخراج د ترلاسه کول قراردادونه د اوږدې مودې ثبات غوښتونکي دي، او دا قراردادونه د طبیعي منابعو دا خو داسې ارزانه وړوکي قراردادونه هم نه دي. او امریکا د دوی نه توقع لري چې هغه په منطقه کې د یو نظامي قوت رول د طالبانو دي. روسیه وایي چې نه باید طالبان دې ته حاضر شي، دوی ته داسې یو رول ادا کړي چې هغه د روسیې د رقیبانو په مفاد وي.
د سیاسي چارو له شنونکي بشیر دودیال سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نننۍ سرمشریزه او په دې سرمشریزه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو د ویناو په باب چې د افغانستان په اړه کړې دي مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
او سمې ونړي والا موضوع اخلو. مصر او ترکیه له یو لسیز ترنګل اړیکو وروسته موافقه کړې چې د یو بل پلازمینو ته به سفیران لیږي. انقره او قاهره په میمیاش کې اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي، خو د اړیکو د عادي کولو له هڅو سره سره دا دوه هیوادونه لا هم د سیمې ایزو مسایلو پر سر اختلافات لري. جزئیات د احمد تکل پر پورت کې.
مصر او ترکیه نن اعلان وکړ چې د نویو سفیرانو په ټاکلو سره به په خپلو اړیکو کې لس کلنه ترنګلتیا پای ته رسوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پریکړې هدف د مصر او ترکیه د ورونو ولسونو په ګټه د اړیکو عادي کول دي. دواړو هیوادونو په ګډ بیان کې ویلي چې دا اقدام د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ لپاره د دوارخیزې هیلې انعکاس دی. د ګډې اعلامیې له مخې مصر امر الحمامي په انقره کې د خپل سفیر په توګه نومولی او ترکیه صالح مطلو قاهرې ته د استازي په توګه استوي. په می میاشت کې هغه مهال چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه د بریا په خاطر د ټلیفون په وسیله مبارکي وویله، نو مصر او ترکیه دواړو اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي. د انقره او قاهره اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګل شول چې د مصر اوسنی ولسمشر او د وخت دفاع وزیر السیسی د محمد مرسی د اخوان المسلمین اسلام پال حکومتو پر زاو دوره هیوادونه د لیبیا په کړکیچ کې هم د دوو مخالفو اړخونو ملاتړ کوي. ترکیه په ترابلس کې د نړیوالو تر ملاتړ لاندې حکومت سره پوځي مرسته کوي، خو مصر د لیبیا په ختیځ کې د دیره پوځي قومندان خلیفه حفتر ملاتړ کوي. خو اردوغان او سیسی په فبروري میاشت کې د هغې زلزلې پر مهال چې په ترکیه او سوریه کې ډېر اورانای پیښ کړ ټلیفوني خبرې وکړي. دوی په نومبر میاشت کې هم په قطر کې روغبر سره وکړ او د مصر ولسمشر هغه مهال دا د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره یو نوی پایلو باله. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه وو، خو ترمنځ سوداګري روانه وه او په 2022 کال کې ترکیه د مصر د تولیداتو تر ټولو لوی واردونکی هیواد وو چې کچه یې 4 میلیارد ډالر وه. خو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه هم پر ځای پاتې دي، ځکه ترکیه یو شمیر مصري خبریالانو ته چې د خپل حکومت منتقدان دي او په تیره له اخوان المسلمین ګوند سره د قاهرې له چلند څخه ناراضه دي پناه ورکړي. دا ګوند په مصر کې غیر قانوني اعلان شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د بریتانیا سیمه ایز شورا د هغواتو زرو افغان پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې چې د بریتانیا په هوټلونو کې میشت دي. اکثر دا هغه افغانان دي چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې افغانستان د برتانیي ځواکونو په شمول د ټولو ځواکونو د وتلو سره هم مهاله د تخلیه په پروسه کې استل شوی او برتانیا ته بیول شوی. د شورا ویلي د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د دغو پناه غوښتونکو ته د اګست میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې له هوټلونو ووځي او د خپل نوي استوګنځي په اړه د دولت ته معلومات ورکړي. خو په برتانیا کې میشتو یو شمیر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې نه کار لري او نه هم د اوسېدو لپاره ورته کور او ځای ورکړل شوی چې له دې امله دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د برېټانیا سیمه ایزه شورا په انګلستان کې د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه له دې امله اندېښمنه ده چې حکومت ورته ویلي د اګست میاشتې تر پایه دې له لنډمهالو استوګنځایونو یعنی هوټلونو څخه ووځي. د ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د برېټانیا حکومت او شوراګانې باید په یوه ګډه پروسه کار وکړي چې د دغو پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې په اړه غور وشي. د اعلامیې له مخې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت 8000 افغان پناه غوښتونکو ته چې د انګلستان په 950 هوټلونو کې اوسېږي د 2021 کال د اګست تر پایه له هوټلونو د وتلو وخت ورکړی. وزارت دا هم ویلي چې پناه غوښتونکي باید د خپل نوي استوګنځي جزئیات له حکومت سره شریک کړي. د برېټانیا د شورا دفتر وایي د حکومت لخوا له هوټلونو څخه د افغانانو د ایستلو د مهلت له را رسیدو سره د کورونو په موندلو کې مرسته ورسره کوي. د ادارې زیاته کړې چې د ټاکل شوي وخت او په انګلستان کې د کورونو د کمښت له امله ټول افغان پناه غوښتونکو ته د کورونو موندل یوه لویه ننګونه ده. په برېټانیا کې ځینې هغه افغان پناه غوښتونکي چې په هوټلونو کې اوسېږي وایي د هوټلونو په پرېښودو او د اوسېدو د ځای په نه موندلو سره به د بې کوره کېدو له ناوړه برخلیک سره مخ شي. آصف روفي چې له 3 میاشتو راهیسې په برېټانیا کې په یو هوټل کې اوسېږي وایي دوی ته ویل شوي چې نور له هوټل څخه ووځي، خو نوموړی زیاتوي دا چې کار نه لري او ورسره ځینې کورنۍ چې غړي یې ډېر دي نه شي کولی له ضمانت پرته کورونه ونیسي.
داسې افغانان شته چې په انګلیسي نه پوهېږي چې افهام او تفهیم وکړي. یو کاري تضمین نه لرو ځکه افغانان تر اوسه دندې نه لري. که څه هم د برېټانیا حکومت ویلي دي چې دوی به له شپږو میاشتو تر یوه کال کرایه ورکوي، خو د کورونو څښتنان قناعت نه کوي چې افغانانو ته کورونه ورکړي.
په برېټانیا کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
دلته
زموږ ماشومان تازه عادت شول، ښوونځي ته ځي، ملګري یې پیدا کړي. موږ ته یې وویل چې له هوټله ووځو، نه یې کار راکړی او نه یې ویلي دي چې چیرته ولاړ شو. ډیر اندېښمن
یو.
د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د پخواني جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته برېټانیا خپل یو شمېر افغان همکاران د هېواد ته ولېږدول چې ځینې یې په هوټلونو کې میشت شول. خو د 2 میاشتو له تېرېدو وروسته اوس د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت دوی ته وخت ټاکلی چې هوټلونه پرېږدي او ځان ته کورونه پیدا کړي. د برېټانیا سیمه ییزې شورا اعلان کړی چې د سه‌شنبې په ورځ به د برېټانیا له لوړ پوړو چارواکو سره د پناه غوښتنې او استوګنې په اړه په یوه 3 ورځنۍ دکې د بحثونو لړۍ پیل کړي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې پر اتلونکو سو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو باندې ساول 15 څخه زما د اوسیدونکو لټول او حسو او بریالیتوبونه څخه خبر شي. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټول کورنۍ ته خوخي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیو ډراما د ازادۍ راډیو په لنډ سپو 29 او 15 مترو دوشنبه د سهار لشپګنې مترو بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي د لوی اختر په 4 ورځو او له هغې وړاندې 2 ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې په ټول هیواد کې 30 تنه مړه او 122 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې یوازې په هرات کې 40 ترافیکي پیښې شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورئ.
د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست په ټول افغانستان کې د لوی اختر په ورځو او ترغه 2 ورځې مخکې د شپږ شپې د ترافیکي پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې ادارې د پلان مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راټول چې دغه پیښو په پایله کې 30 تنه وژل شوي او یو سلو دو دیش نور ټپیان شوی دی. خو خغلی خیر خواد دغه ترافیکی پیخو دی اصلی عوامل پاړه جزئیات ورنکړل. په ایرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د چړنې مشر سید ګلاب شاه یوسفی وایي چې یوازې په دغه ولایت کې د اختر په درې ورځو او لاغه وروسته په یو ورځ کې څلوېښت ترافیکی پیښې رامنځته شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
از تاریخ 5/4/1402
د یو زرو څلور سو دوم کال د څلورمې میاشتې له پنځمې نیټې څخه د همدې میاشتې تر لسمې نیټې پورې په ټول هیواد کې شپږ شپېته ترافیکي پیښې شوې چې په پنځه پیښو کې د نارینه وو ښځو او ماشومانو په ګډون اووه دېرش تنه وژل شوي او یو څلوېښت نورو پیښو کې یو سلو دوه دېرش کسان ټپیان شوي دي.
خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هرات ولایت د حوزوي روغتون د عاجلې څانګې د مسؤول احمد فرهاد افضلي له قوله ویلي چې د اختر د ورځو په ګډون په پنځو ورځو کې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 295 تنه ټپیان او درې تنه مړه شوي دي.
د اختر په درې ورځو کې او یو ورځ وروسته له هغې چې رخصتي وه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلوېښت ترافیکي پیښې شوې چې په پایله کې دوه تنه مړه او څلور پنځوس نور ټپیان شوي دي.
احمد جاوید د بغلان ولایت یو تن اوسیدونکی دی چې وایي د لوی اختر په ورځ د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د احمد زوی ټپي شوی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دوه مختار کې ولای موږ داسې حادثه شو دا ما هم زوی مې اورور سره در لارو جلال آباد خواته په چکر باندې داسې یو قصه شو چې نه تکر وکړو او موږ دا هم زوی اوس په هسپتال کې دی په امرجنسي کې اوس وایي چې هغه لیکتر شوی دی.
د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست هم د طالبانو په ولکه کې د باختر آژانس خبریال ته ویلي چې د اختر په ورځو کې په ترافیکي پیښو کې یو سل او اویا تنه ټپیان د دغه ولایت روغتونونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي وو چې له دې جملې څخه دوه تنه مړه شول. د باختر آژانس د ریپورټ له مخې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیانو په ولایت کې د بامیانو او د بند امیر ترمنځ په لاره کې د یوې ترافیکي پیښې له امله څلور تنه ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول. د افغانستان یو شمیر خاریان وایي چې پر لوی لارو زیاتره ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او د ډیرو دغو پیښو لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بل شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رضوان الله همدردم د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي لس زره افغانۍ دولس زره افغانۍ قیمت وایي او یو خوا بیکاري شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امارت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شذو پر مخ شوونځي خلاص کړي ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کړي دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي خپل نصاب دی ورته برابر کی خو بالاس په اړه کم سی دی جوړی خو زده کړو ته دی اجازه ورکي ژدو ته دی د حجاب امر وکي ښه دی دی هر څونه سی دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګی هغه دی پر ولګی خو دا د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم ځنډول.
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې باندې په نور دولتو کې لا دی پاکستان کې لا دی په ایران کې لا دی زموږ د افغانستان خلک ګرده درې بدر سپدوانان ټکور ټکور سوشل ګاله په جنگو کې لواړه اوس په ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي، یا وری بندیان دي، یا وری ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي، یا په نورو آفتو کې تللي. درې بداره دي زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره کې ګرد خلک بېکار او ناست دي، لاس پر لاس هېڅ خواري نشته. درې بداره دي تاریخ نشته، غنم کښتۍ چې دي کلونه وچ شوه، غنم هم نه ټولېږي، په یوه غنمو خو د چا کار نه چلېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیزه خپرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سنگار خونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یو نامه نن په یو ټویټر کې ویلي د ښځو پر حقونو دغه نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې دی چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوي دي. یونما ویلی چې له هغو اړخونو سره به چې د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅه کوي خپل ښکیل تا ته دوام ورکړي. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سنگارخونو ته د سرطان میاشتې له درېیمې ریاست میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سنگارخونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له درېیمې وروسته نور د فعالیت اجازه نلری. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مسول هیدر بار هم د طالبانو د دغه پریکړه په وړاندې خبرګون ښکاره کړی او نن په یو ټویټ کې ویلي چې تاسې احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټول ورځ په دې فکر کې وي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې ښځې فعال دي چې له هغوی هم راوګرځوي. د شنګهای د همکاري سازمان په نوې ډلې کې د مجازي سرمشریزې د پای په ګډه اعلام کې یو امن او باثبات لرونکی افغانستان د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بللی دی. د شانګهای د همکاري سازمان په خبره شوی اعلام کې د دې سازمان غړو هیوادونو باور څرګند کړی چې د افغانستان د وضعیت ژر تر ژره هواري د دې سازمان په قلمرو کې د امنیت او ثبات ساتنې او پیاوړتیا تر ټولو مهم عامل بلل کیږي. د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریز ته د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوی. افغانستان د دې سازمان چې چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند یې بشپړ غړي دي، څارونکي غړي دي. ایران هم چې له دې مخکې د څارونکي موقف درلود نن په دې سرمشریز کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د سرمنشیان ستولتنبرګ دنده یې د څلورم کال لپاره وغځوله. په هغې اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ نن سه شنبې خپره کړې، بایدن ویلي د ناتو د سرمنشي په توګه ین ستولتنبرګ د هغو لویو ننګونو په وړاندې چې دا تړون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د امنیت په برخه کې ورسره مخامخ و، کلک مشرتابه، تجربه او قضاوت ښکاره کړی دی. او په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوی او سبنۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 نیمو بجو پیلېږي.
د تاندی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې خبه وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونې په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم په هنزي محصولان اخبار چاپوي، د ادبیاتو په هنزي محصولان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینری حقوق او نور علوم محصولان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي، او دغه سي د هرې برخې محصولان د تیوري کو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمينه هم ځانته برابروي، چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د ته جرات ورکړ چې د ډېرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ښکارا ګډه چې ماته دا چې له خلکو سره بلد شوم، له ستیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې راغی نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم لشمه لګېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله، زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول د
زاهد کریم زی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې د ویسر سره څه درس وایو؟ د پاسون پرون دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو، او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړي وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم مونږ کول، او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پر هم یادېږو چې کلم ورزو استادان درنه دی کې خلک مو پیښنه یلته، او بل دا چې مغه حرکتونو مغه غونډې وي مغه اخبارونه وچی مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا ده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخ کې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه دي خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس څانګې څخه فارغ شوی. دای وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی، او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحه ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دي د ښه منصب څښتنان شي. دای په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
هم دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر صدرم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ، هغه او سافټویر مات اول دوه درې میاشتې لوړ عاید ترلاسه کوم. د پوغا سپانی سو له دوهم سیم پر دوه ختم عملی کار وکړ د شپږ میاشتو، نو دریم سیم کې ما دې څارتیا درلوده چې زه دې خپل خاطر کور واخم، له مور پلار واخم، د څه خپل لوړ عاید درلوده. نو دریم سو قدم خپل دفتر درلود، کار می کول، ډیر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسی ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیا درکړي په غاصس مزام تیار کو. کچیرته ما پانتون کې عملی کارونه نه وای کړی، زاپه مهارتونه ما نه وای زده کړی، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار را کړی وای، کار می پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول سم هغه ته لږه کار بنو.
داسې محصولان هم شته چې په یو برخه کې زده کړی کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غ ملک سهار باور داده چې محصولان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون ته ولاړ سړی تروغ وخت په یو رښتې کې پرمختګ نشي کولای، تروغ غې برخه ته ځان ځانګړي کړی نه وي. که زه په تخنیکی برخه کې کار کوم، زده کړی کوم او فعالیتونه می سیاسي او نور وي، دا به د معنا د صحیح څخه مې برخه کې پرمختګ نشم کولای. نو په دې اساس مجبور یم د خپل رښتې ټول هغه اصول قوانین یا په حساب دغه نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رښتې کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نسبې د کولای یا ډیر وخت مشکلات رامنځته کوي، ډیر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل دی چې دغه وخت په برخه کې زده کړې نه دي کړې، او چې د فعالیتونو لري هغه د دې رښتې مطابق نه وو. نو دای نه هغه خو سره جوړ لازم نه دی، خو سره جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانی څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد کلمړی د هغه محصولانو پاړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامې دلای شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کال مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصول وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصول وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکولای شي خلک سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشه کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصولان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصولین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه جوړ کم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې مسلین دی په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمن نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي د طالبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجه تکي، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر ځاکارانه توګم خ کار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اسکالا مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوت دي. د هغه توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونه لا تروسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیرې داسې پوینتونه دي چې د هغه محصولین په مارکیټ کې نه استفاده کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینتونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په پخوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي، که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبې جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خپله طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کوم ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فول برایت امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور زله ورسته د غینه د فولبرایت بورسونه تشې د امریکای بورسونه دي څلور زله مو سر پر سر درخواستي ورکړ څلورم زل زب کې کامیاب شوم په لومړي زل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم هغه څنګه چې دوی د مونه پښتنه وکړه هغه د قینات ور نه په دوام کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي خو په څلورم زل بیا داسې سراغه شو چې زه په خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پښتنه کیږي اپلیکیشن څنګه په درو شو او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه نو ځوانان ته می قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکي پاتې راشي دوهم کال اپلای وکي پاتې راشي دریم کال اپلای وکي هم پاتې راشي په څلورم کې به کامیابیږي لاره درته پیدا کیږي او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مینه
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي
دوه رقمه دي خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه غوړي غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز یې سې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده کیسې لري هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې د پاره په ډېره په زړه پورې مسله وي
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له شایب ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري مثلا کتا سیز د شپنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماستر د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي فرق کی خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید د فراغت نمرې خي نمرې او یا اصل نه وي په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید سل نه وي یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پښتنه کی نو مات ورته مې انګریزي څنګه ده مته چې گزاره کی نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه غټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نو کولای شئ چې تاسو امتحان ته ځی او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شئ بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامه کې بل خصوص هندستان او پاکستان یو دونو کې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلې خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کم استثناءات شته دی بل اکثر هوا دونو په هغه ځوانانو باندې پاغه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي نو په دې برخه کې بیا اړین نه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیز چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درې دلې ډېر زکړي نه دي کړي خو ډېر فعال دي نو کته په باندې پنګ شونه وش کې دې شي د الله زیات فعال شي لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د برشه پروګرامونه زخپلم شریکوم نور دوستانم پخې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته دلې کې لسانس په گشته ده کنه شته ماستری په گشته ده کنه شته انګریزي خو په کاري کني نو چې کله د برشه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا خپل لار شي لینک کلیک کړئ بیا باندې تلار شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د برسونو لپاره کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي
مهم ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کتا چې نه د پښتل کیږي چې قدرتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردی په دغه پښتنې کې ردی چې ورته چې غواړم راتون کې موین وزیر شمه که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دی نشي ویلې اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زکړې وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کومه برخه کې زکړې کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو زکړي په کوم شکل باندې زکړي راتون کې څه پلانونه لري تر څو کله چې دا واخر اوره سیګ نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول پاړه کو غږی کو امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي نو غوښتل لیکونه خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونه کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړه غو نو ورسره بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلاف معیاري امتحان نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سلور ځواب سوال نه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو ته یو برخې چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا هغه تاسو په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کې او دا چې جملې جوړ کې چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاش انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
زندان نڑ کوم خود نه زندان نړوم دے تیروم خود نه پیاله 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 نسکوروم دے تشوم خود نه پیاله نسکوروم دے تشوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تن